دا توانا ازادي راډیو ته ویل په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
روزې بینډلی د خطر در حال
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړي توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. درنو او کلری زکون کو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو او اړوند نو افغان مشهور مرمنې به په جنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوو. خو جو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتي ورده کړوند او مجاو تاسو مرمن معصومه اسمتي دا کو پیشن دل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وو په دې لوچی مېرمن معصومه اسمتي ورداک څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوان میتاسته معلومات چمتو کړی دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زكون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو زكون کو سره باید خپل د لوس ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو زكون کو اوس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم. زموږ تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د کرانې ور افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکول شوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی شزه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلی وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات وه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوی. درنو زكون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغې علمی او سیاسي ورتیاوی لولو چې مېرمن هورا خلتی سره ډول شخصیت درلودې، کوم علمی او سیاسي ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر و. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیار او معتبرو مشرانو له جملې څخه و. د حقې حکمت، سیاسي پوها، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه، په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي ورچاوي شودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپل په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپل ځان کې ځانګړي ورچاوي درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګند کړي دي او هغوی ته خپلې ورچاوي شودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته درنو سکون کو اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه، یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دي اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک کې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات سره مخامخ شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات د منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړل چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاق سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته راغی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چا وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځ څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نور هم زیات سي وي. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي وسم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کوم ستراتیژي، کوم میتودونه څنګه دی کار اخستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسو و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیر دې دغه خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واق پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر بهیر لاره د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې مېرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیرو لاله څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېجا چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی شهر د کوم بهرني حالت سره چې وس مخته د حالت څخه ووزی. یعنی دا هغه استراتیجی و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړی و. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅې وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورل لپاره د مېرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله مېرمن هورا خلتی د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې مېرمن هورا خلتی په خپل سر ته رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا، سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسېدل ولی و او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرۍ په توګه یادیږي. یعنی مېرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه مېرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغانو قهرمان مېرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې مېرمن هورا خلتی و. نو رب دې تاسو ټول درنو ځکون کو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغه سي د غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه و؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغه د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی مېرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوي وکړه؟ نو درنو ځکون خو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله منده یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د مېرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي ویاست چې مېرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو ځکون خو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدرمن او درنو ځکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرفاس پم دنن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه ځکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاحت مې پټان مې پرنا وګل لري ځکون کوله که څنګه چې زما رستا دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندي نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کوو پرنا ځکون کوله که څنګه چې زما رستا د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځلبی هم دامدغه سی یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی هله منډه يم چې تاسو تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنه ځکون کو یو ځلبی هم یادونه کوم مخله دې نه سي زستا سلوست ویلکم تاسو ټول درنه ځکون کو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود وي سی تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ همدا یو ځنی لار ده چې تاسو کولای شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ نو راځو درنو ځکون کو د خپل لوس پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوس شلم لوست موضوع سپورمې ذریعہ ده ولو چې سپورمې ذریعہ څوک او سره شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی سپورمې ذریعہ سپورمې ذریعہ چې اصلي نوم یې سپورمې رویوف دی په 1398 هجری شمسی کال کې په کابل کې زیږیدل د ولو چې سپورمې ذریعہ چې اصلونه مې په خپل سپورمې رویوف دی په 1398 هجری شمسی کال د کابل په شهر کې زیږیدل ده نو موړې د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي ولو چې مېرمن سپورمې ذریعہ د افغانستان یو مشهور او مخکښ افغان لیکوالانو له جبري څخه ده چې اوس په حال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او در کشوري دیگر دی یعنی د مېرمن سپورمې ذریعہ بل مشهور اثر څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل در کشوري دیگر دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې د مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي دروز د کوم کوس هم پرې بار هي د مېرمن سپورمې ذریعہ د ژوند د فایل او هم چنان د جید د ذکر او اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپورمې ذریعہ ژوند سره ول وو او سره ول خپل زده کړې پاتې ورسولې سپورمې ذریعہ د عبد الرؤف پنشيري لور به چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو ولو چې مېرمن سپورمې ذریعہ د عبد الرؤف پنشيري لور وو چې پلار په خپل په کابل شهر کې یو سوداګر یا هم تجار وو یعنی تجارت یې سر تر سره د هغه پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته حاصل او د سپورمې د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه یعنی مېرمن سپورمې ذریعہ کوم چې پلار له ماشومتوب څخه زده کړو ته حاصل او دا تشویق ورکوي تر څو دا زده کړي وکړي نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډیر زیاته د لیکوالي او کیسو لیکلو سره پیدا شوه او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې یعنی مېرمن سپورمې ذریعہ د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ وروسته کله چې مېرمن سپورمې ذریعہ د 12م ټولګي څخه فارغ شول یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او هم شنه د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپورمې ذریعہ په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او هم چنان په مجلو کې خپرېدلې یعنی د دې کوم لیکنې چې دي سر تر سوالې د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قفقه او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قفقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه، او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي، یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړه ده. خو د بیان په جزئیات کې دقت زیاتی، او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کوم کیسې چې جنوشته کړی دی، په هغه کې د دې دقت ډیر زیاتی، او خلک د دې د بیان د جزئیات څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپورمې زریاب د اثارو ځنګړتیاوی ترنو ځکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د سپورمې زریاب د اثارو ځنګړتیاوی ولولو، چې د هغې په اثار کې کومه خاصه ځنګړنه وه او کومې ځنګړتیاوی درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپورمې زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهوره اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپورمې زریاب مشهوره اثر لولو، چې د میرمن سپورمې زریاب کوم مشهوره اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپورمې د مشهور اثر له جمهور څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کبیل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ زنګ ها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف و نقاشي های روی دیوار، نه یوازې دا چې د میرمن سپورمې زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپورمې زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته، چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپورمې زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده، د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده، چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي، تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا فرانسیس کافکا د غزو لاندې دي، یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړي دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. هم چنان د میرمن سپوږمۍ زریا مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول د افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریا په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریا هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغه هغه په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریا په افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریا د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریا د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینه کله چې په 1999 هجری شمسی کال کې رهنرود زریا په کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې د مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریا دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنرود زریا د همدې ناروغي له امله مرشوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنه سوال، نو په همدې وخت کې رهنرود زریا په د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مرشوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه شوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریا څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ورنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به هم دا ادریس ورنه په خپل کتابچو کې خپل ځنه سر نوشته کوی او هر سوال ته به چلا چلا جواب وایست. لومړی سوال درنه ز کوم کو سپوږمۍ زریاب د کوم مشهور اثرو لیکواله ده، یعنی د هغه کوم مشهور اثر لیکوالی دې سرته رسولې ده. دوه، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالی په سبک کې د کوم نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي، یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه دې استفاده کړې ده، هغه د کوم نړیوالو لیکوالانو اغیزې دې په سبک کې موجود دي. دریم سوال درنه زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. نور نه درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر هم در همدې ځای پر وو. هله د شخصه شوي بنای ساو یو سبو مزده کړي وو سیږي تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرې شم. د الله فمان. شهیدو تکلونو فریادونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زمالا لونا توچی شبا دا پشتو وی زبا یما
خر کلی پگور کی اومین لی گل دبدو صفتونا دهرمان پلم بو اسوم تیتن شوم اومین کرل مغروران توسرنا چی زاد کی اسی شوی بول اوچز ماکل مات هغ دورو زنجیرونا کهاتو فلک نا بڑی پا ما وکڑی ماجی تڑی